کې زماله همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمې بجې شوې، پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې په 14مې دورې کې د لغمان د خلکو استازی نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوې پیښې ثبت کړې دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 ترورستان د محاربې له لیکو لری کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې و. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستاني پلاوي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر جوران کرښه د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع د پاکستاني طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پېښ شوې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وسول، مجالس وسول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاحکار محید یوسف، همدغسې د لومړی وزیر ځانګړی استازي محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندگانو او مسولینو شرکت کړی او افغانستان ته راغلی او دلته د افغانستان د کابینې د غړو ترڅنګ د خصوصي سکتور مسولینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو: لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارس په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارس د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل شامل وو.
په مجالسو کې چې د کابینې له مسولینو سره وسول په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د افغانستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي. په دغه اړه باندې د افغانستان له لوري څخه اندېښنه وشول او دغه موارد یاد سول. همدغه سی په ځینو بندرونو کې په دغو ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې شوي دي. دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لانجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابینځ اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د پلوړه کچه باید دغه تفاهم وسو. په نورو موارد ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې محید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دي. د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې وه چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر مخه تر ډیره هده پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان ته مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي. همداسې د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي، همداسې د کرهنې او زراعت تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کومې ستونزې دي، همداسې د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې وو او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو نه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لانجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رارسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه تکل صاحب تاسو ته، وسیق صاحب تاسو قدرمنو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هېواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. زه فکر کوم چې زمونږ په دې اړه باندې خبرې شوي، ځکه د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه لویې غوښتنې دي. یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د افغان سیم د تیرولو مسله ده، او همداراز د ترانزیت مسله ده منځنۍ آسیا ته، او د دوی پالیسي د هند په ارتباط ده چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ته ظاهر کړي. زه بیا ور وښیم. زه فکر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي، خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت و دې ته ځواب ونه لري. لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د ټي ټي پی مسله ډیره واخونکي مسله ده او په دې ورسته یو شپږو میاشتو کې د دې نه هم د دې شوې دی او د بلوچستان بلتلفانو بریتونه عمل ته ډیر شوې دي. نو دوی هم د خپل داوا ز فکر کوم په دې اړه خبرې شوې دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي ز فکر کوم نه پوهیږم چې په دې کې څه مسله ده.
مننه. تاسو د بلوچ بل تونپالو او د پاکستاني طالبانو د ګواښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوي دي یادونه مو وکړه، د فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ؟
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ، تر هغې وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه په سرپرستۍ لاندې هلته د طالبانو تحریک هغه لومړني کارونه چې دي وشول، او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او داسې ویل کېږي چاته د ملا محمد عمر پلاخونه باندې دا کار وشو. تر هغې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کېښودل شو، بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی، تر هغې وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم تر اوسه په چې راغلي دي، دوی بیعت ورسره کړی د افغان طالبانو سره. په دې تېرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح ده چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی هلته ښکیل وو، لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره، ځایونه یې ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام سره د مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی، او دا سرتیري د دواړو برخو چې دی د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي امارت لپاره پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. نو یو میاشتنی اور بند چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسېد، دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستله.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې همدغه سیدي چې ښاغلی همدرد وایي، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړه چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستانی طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
بله تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې ټول چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بیل مسله ده. نو د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د نبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان ښکیل کړي. زموږ پالیسی دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همدغسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري، چې دغسې مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغسې ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې سم سموالی، ځکه چې د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستاني طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري، دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي، دغه ستونزې ختمې کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوه مداخلې ته زړه نه شي کوي چې په دې کې ځان ور داخل کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله، یعنی مرتون نه خواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدیالوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدیالوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي، لغه سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسیږي، او هغوی سره مشکل نه وي که په مسلمانانو باندې ظلم کېږي، د ظالم لاس باید ونیول شي او د هغو مخنیوی وسي، که په فلسطین کې وي که په نورو هیوادونو کې وي، که په عراق کې وي، په هر چېرته وي، یا مثلا د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات وي، دغه ټولو مخنیوی باید وسي، او دغه له حاکمانو څخه او خپله د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول دا غوښتنه کېږي چې د مسلمانانو د مظلومیت آواز باید واوري او له هغوی سره مستخوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما هله ته ورداخلیږي، دا موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې اوس د سیمو په افغانستان کې دا زموږ فعالیتونه چې دي یا د حکومت فعالیت چې ده دا ټول تر افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله پای ته ورسېدی، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ دپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا دپاره کار وکړو، تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې نه وه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو، دا د حکومت پالیسی نه ده.
تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق، د دې معنا دا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسی دا ده چې نه اوس او نه په راتلونکي کې به په هیڅ ځای د دنیا کې که فلسطین وي که کشمیر وي یا که نور ځایونه د نړۍ وي، د پاکستان حکومت او بخې د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي یا سرتیری ورولیږي یا وسلوال ورولیږي؟
نه، ما دا وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو، او له کوم ځای چې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي، له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله ده چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري، وطنړۍ دا غږ واوري. اوس تسي زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده، او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وظیفه ده.
مننه همدرد صاحب. د موعد سفر او دلته د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واورېدل، د بسونو جزئیات د ښاغلي وسیق له خولې نه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري؟ او که یو سفر و د پاکستاني چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړې او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولپورې حتی چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان نه لري، او په تېر تاریخ کې هم درلودلې، اوس هم لري، او دوی به خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي، تر ټولو مهم مسایل دا دي. ددوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلي، لیکن تر هغې وړاندې د اګست او وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم توکي چې چې پاکستان ته به مخکې تلل، په هغې باندې د ویش بارډر سپیک بورډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي، یعنې دغه د فرضي کرښې کومې لارې چې دي، دا دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول. یعنې دوی خپل کار کوي. منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي، خبرو ته یې کښېنوي، ورته مجبور یې کړي. په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت د چارواکو او د پلان تر مابین دلته خبرې شوې وې. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پای دي پای ته ورسېدلې، ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وي چې په دغه کرښه باندې دغه اغزن سیم مه تېروي او زموږ زندانیان به راخوشي کړي، د موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه یوسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی، او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی. دا مویدوسف هم چې دا د ملکي حکومت یعنی د صدراعظم د امنیت خورا هغه د صلاحکار دی، نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري، خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت هغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي. د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده، او منځنۍ آسیا ته د ټرانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي، نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مخ کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت را ورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره کم عکس العمل کوي. له بده
بخته
پاکستان
یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار دی یو وسیله په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کې نمبینه استفاده کړې وه د افغانستان د تیرو حکومتونو، حتی د اعلیحضرت شاه په وخت کې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی وو چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګه بندر ته وه. همداراز دغه شان سره شوي ولي کړي په هغې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړی، خو دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي ولیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده، او دا یې یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي، او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي، ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې، لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې، او لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي، لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی په شا کېږي.
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګورې، منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید وي چې منځګړتوب وکړي، او د فشار نه تار وانهخلي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري، په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضربواز په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول، د طالب په نامه باندې، د ملا په نامه باندې، هلته ډېر خشونت وشو، خلک بې ځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو، نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کښې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کښې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مسلو واقع شوي وو، لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې دي ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سو استفاده کېږي. نو سو استفاده باید د دې نه ونه شي، دغسې یو مظلوم حالت کښې چې دوی اوس قرار لري. ګورې، دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي، نو د مظلومیت نه باید سو استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي، ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بله، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول. د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمایندګان راغلي وو، د ګمرکاتو، د سرحدونو، د تجارت او د نورو برخو ټول مسؤولین راغلي وو. دوی سره جداګانه مجلسونه هم وسو، بېلابېلې ناستې وسولې، او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو له هغو څخه دا د افغانستان د صادراتو لپاره د پاکستان د مرکزي بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو، چې دا به نه وي. همدغسې د افغانستان په 13 قلمه صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا
د محصول معاف کېدل دغه مسله وه او په بندرونو کې په شته ستونزو خبرې وشي. مثلا په هغو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وشي کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالوي دغو ستونزې باید ختمې شي. دغسې د کرهنې سکتور باید قوي شي. په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چې هلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي په هغو باندې خبرې وشوي او هر اړخیز یا اسانتیاوې به برابرې شي. زما په نظر باندې یوه خپله پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي، زما په نظر باندې دا یو مهم سفر و او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیته هیئت راغلی و. د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وشوي. یو شی چې د اندېښنه وړ و لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وشي،
همدا پوښتنه ما کوله. وسیق صاحب وبخښئ، په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې، هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای، دوی په سرحد کې مخه ونیوله او د افغانستان کمانی وی کانار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډیر تاوان وکاوله دې درکه. او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي، یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي. دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کومه ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي، د افغان سوداګرو سره او له خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي؟
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی و او هغه په زغرده ویلي و چې موږ ته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي، مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي. زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي. زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه شوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې. بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي، یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمایندګان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي. مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي. یو شی چې زه اشاره ورته وکړم، لیلی هم د افغانستان حکومت اوس قوي شوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي، خپل فعالیت کوي. افغانستان اوس د دې جوګه شوی ده چې وکولی شي دغسې یو عمل دي هم وشي. مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تېرېږي، یا مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او په کار ولوژي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغسې مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، په هغه صورت کې پاکستان هم دې ته مجبوره ده چې خپل مالونه په ښه توګه باندې خپل هیواد ته ورسوي، واردې کړي. همدغسې دغه پروژه ده. نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبوره کېږي چې یو بل ته خپلې ضرورتونه په نظر کې ونیسي. زما تمه ده چې په آینده کې به دغسې مسایل نه رامنځته کېږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي. پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې انشاءالله نیسي، ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغسې موارد په لاس کې لري چې پاکستان ته ډېر مهم دي. نو زما په نظر باندې په آینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادۍ رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.